مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د ماسپخین 2 بجې نن د چهارشنبه ورځ او د 2018 کال د نوومبر لومړۍ نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کوزل بیا هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره 219 پروګرامونه ستونزې او سرکار او د دې سره سره د کرښې په غاړه لرو او اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه د دې غړې تازه خبرونه اورو.
السلام علیکم. پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. په نیویارک کې د ترهګرۍ یو برید کې 8 کسان وژل شوي دي. د پاکستان پارلماني مشران تر انتخاباتو وړاندې په نوو حلقه باندې وسله شوي دي او افغانستان د طالبانو د نفوذ د پراخېدو راپورونه رد کړي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ امر کړی چې په دې هیواد کې د کډوالو سخت څارنه پیل شي. ولسمشر ویلي د کورنۍ امنیت ادارې ته امر کړی چې د کډوالو وارلمخه کلکه څارنه لا پسې زیاته کړي. د لاغې وروسته دا چې د سې شنبه په ورځ د نیویارک په منهاتن کې د یو موټر له لارې شوي برید 8 کسان ووژل او 11 نورې ټپیان کړل. دا کسان هغه مهال ووژل شول کله چې یو کس خپل پیکپ موټر پر بایسیکل سپرو کسانو تیر کړ. د نیویارک ښاروال بل ډی بلاسیو د دغه برید په اړه داسې وایي:
This was an act of terror and a particularly cowardly act.
دی وایي دا د ترهګرۍ یو عمل بلکې په ځانګړي ډول یو نازوانه ترهګریز برید و چې هدف یې معصومه ولسی وګړي و. هغه کسان یې په نښه کړي چې د ژوند په چارو کې بوخت و او نه پوهیږي چې ولې په نښه شول. پولیسو هم دا پېښه د ترهګرۍ عمل بللې. وایي چې برید کوونکی تر ټپي کولو وروسته نیولې دی. د دوی په وینا دا کس سیف الله حبیب الله ویچ سایپوف نومیږي، کوم چې یو 29 کلن ازبک وګړی دی او په 2010 کال کې امریکا تتللی و. رپورټونه وایي څېړونکو په یاد موټر کې په لاس لیکل شوی خط موندلی، کوم چې برید کوونکي پرېښی و. په دې لیک کې هغه ویلي و چې برید یې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر نامه کړی. د هلال احمر پاکستان ادارې لخوا په مهمندو ایجنسۍ کې له ډینګي ناروغۍ د ځان ساتلو لپاره د عامه پوهاوي 15 ورځنۍ مهم پیل شوی دی. په دې لړ کې ولس ته دا ښودل کیږي چې له دې ماشي څخه خلک ځان څنګه ساتلی شي او که چیرې څوک په دې ناروغۍ اخته شي نو پیژندګلوي به څنګه کیږي. د هلال احمر پاکستان د مهمندو څانګې یو چارواکي بهلول خان مشال رډیو ته داسې وویل:
اصل کې زمونږ د هلال احمر کار ډیزاسټر سره دی. د ډیزاسټر پری پلاننګ مونږ کو، دا زمونږ یو پری پلاننګ دی. ان شاء الله د مومند ایجنسی ګډ ګډ تا او هر تحصیل ته چې کوم دی نو مونږ دا پروګرام رسو.
ډینګي ناروغۍ په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې په لسګونه کسان وژلې چې زیاتره برخه یې د پېښور اوسېدونکي دي. د پاکستان پارلماني مشران تر انتخاباتو وړاندې پر نوو حلقه بندیو سلا شوې دي. د پاکستان د قومي اسمبلۍ په ټول ټال 202 چوکیو کې د بدلون نه کولو پریکړه شوې ده. دا پریکړه د سه شنبې په ورځ ناوخته د قومي اسمبلۍ د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې د پارلماني مشرانو په غونډه کې شوې ده. په دې غونډه کې تر نوې سرشمېرنې وروسته د قومي اسمبلۍ په چوکیو کې سبو لپاره د نوې حلقه بندۍ په مخه د آئینی بل منظوري ورکړل شوې ده. د بل د مسودې تر مخه د قومي اسمبلۍ لپاره به د پنجاب صوبې په چوکیو کې 9 چوکۍ کمې کړل شي. له دې سره به خیبر پښتونخوا ته 15، بلوچستان ته 3 او اسلام آباد ته 1 بله د قومي اسمبلۍ چوکۍ ورکړل شي، خو د سند صوبې د قومي اسمبلۍ د چوکیو شمیر به پر ځای پاتې وي. د حلقه بندیو د سلا مشورې لپاره نن بیا په اسلام آباد کې غونډه کیږي. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي دوی د سیګار له هغه روسي راپور سره متفق نه دي چې وایي په تیرو څو میاشتو کې د طالبانو تر نفوس لاندې سیمې پراخې شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سار دفتر د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د اګست په میاشت کې طالبانو د افغانستان د 412 څخه په 1400 باندې کنټرول درلود یا یې تر اغېز لاندې و. د سیګار په وینا شپږ میاشتې مخکې د طالبانو تر نفوس لاندې د سیمو اندازه په 311 وه. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري مشال لاډیو ته وویل طالبانو په تیرو څو میاشتو کې کومه نوې سیمه نه ده نیولې، بلکې په هلمند او نورو سیمو کې ترې یو شمېر سیمې افغان ځواکونو نیولې دي.
مشخص مثالونه شته دي. موږ ولسوالۍ د دښمن څخه پاکې کړي دي او په ټول افغانستان کې موږ په دې بریالي عملیات لرو. ډېرې سیمې مو د دښمن نه پاکې کړي. د دوی هر نظر چې دی هر سنجش چې دی هغه دوی پرې اړه لري.
افغان چارواکو تر دې مخکې هم ویلي چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پر طالبانو او نورو وسلوالو هوایي بریدونه زیات شوي، پر هغوی فشار زیات کړی دی او هغوی له همدې کبله په ښارونو ګڼ میشتو سیمو کې چاودنو او ځانمرګو بریدونو ته زور ورکړی دی. ترکی او ایران د روس ته دی وړاندیز ملاتړ کړی دی چې د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې اترې به د روس په سوچي ښار کې ترسره شي. دا خبره د سه شنبې په ورځ د روسي، ایران او ترکی لخوا په خبره شوې ګډه اعلامیه کې شوې ده. د وړاندیز له مخې به د شام د حکومت او د هغوی د مخالفینو ترمنځ مخامخ خبرې اترې د نومبر په 13 نیټه وشي. خبر پاڼه لیکي چې په دې خبرو اترو کې به د لویدیځ د هیوادونو یو استازی هم نه وي شریک. د روس د بهرنیو چارو د وزارت پر ویب پاڼه لیکل شوې چې د خبرو اترو لپاره د شام د ملي کانګرې په نامه دی ناستې د شام درې دېرش سازمانونه وربلل شوي دي. په دې کې هغه کوردي ډلې هم شامل دي چې تر دې وړاندې په خبرو اترو کې نه وې شاملې. دا ډلې اوسمهال د شام په دریمه برخه مځکه واک لري. د کاتالونیا لری کړل شوی مشر کارلس پویدمن وایي دی به په کاتالونیا کې تر وخت مخکې د ترسره کیدونکو انتخاباتو نتایج ومني. د کاتالونیا پخوانی مشر دا خبره د سه شنبې په ورځ په بروکسل کې کړې ده. دا لاغي وروسته ده چې د سپین د اساسي قانون محکمې تیرونه د کاتالونیا د سیمه ییز پارلمان لخوا د خپلواکۍ اعلان لغوه کړ. د سپین مرکزی حکومت لاغي وروسته په یوه خوله د کاتالونیا خود مختاری وزنډول او هلته د دسمبر په 28 د انتخاباتو غوښتنه وکړه. کارلس پویدمن په بروکسل کې ویل په بلجیم کې د پناه غوښتنه نه کوي او کله چې د میډریډ د حکومت لخوا باور ورکړل شي بیرته به کاتالونیا ته ستون شي. دا تر دې ګړی د مشال اړیو خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسی بیان.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.08 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.02 روپۍ او په 1.02 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.25 روپۍ. یو ریال په 28.08 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ 10 پیسې او په 1.10 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.85 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 3.78 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 3.68 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 او کم نه کم 43، بنو کې 20 او 10 او په کوټه کې 20 او 8 وي.
او ریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی څنګه چې موړان دي تاسو ول پر روان یو سات کې تاسو لپاره 219 پروګرامونه ستونزې او سرکار او د کرخه په غاړه لرو خو له هغه مخکې راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان قومي اسمبلی په مجموعي توګه 202 یا چوکیو کې د بدلون نه کولو فیصله کړی ده. د نه پورز مخام د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې د پارلماني مشرانو غونډه وشو چې پکې د نوې سرشمیرنې وروسته د قومي اسمبلی چوکیو کې د صوبو لپاره نوې کابندیانو لپاره د آئینی بل منظوري ورکړل شوې ده. د بل د مسودې تر مخه په قومي اسمبلی کې به د پنجاب صوبې په مجموعي توګه 9 چوکۍ کمول شي. همدې سره به د خیبر پختونخوا په قومي اسمبلی کې 15، د بلوچستان 3 او د اسلام آباد 1 چوکۍ زیات شي. خو د سین صوبې سیټونه به په خپل ځای وي، په هغه کې هیڅ بدلون نه کیږي. په دې اړه یو بل غونډه نن بیا هم په اسلام آباد کې کیږي. تفصیل د رفت انجم ناورو.
نن د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې د پارلماني مشرانو غونډه وشوه. د غونډې پس مطبوعاتو ته په خبرو کې صادق وویل چې د حلقه بندیانو متعلق د بل مسوده تیار کړې شوې ده او ټول سیاسي ګوندونه پرې متفق دي. ایاز صادق وویل چې د بل د مسودې تر مخه په قومي اسمبلی کې د فاټا او سن صوبې چوکو کې بس کمې یا زیاتوالی نه کیږي، خو د پنجاب صوبې به 9 قومي اسمبلی چوکې کمې شي. همدې سره سم د خیبر پختونخوا به په قومي اسمبلی کې 15، د بلوچستان 3 او د اسلام آباد به 1 چوکې زیات شي.
پنجاب میں 7 جنرل اور 2 د پنجاب اوه جنرل او دوه مخصوص نشستونه کم کړی شو. د سند په نشستونو کې هیڅ بدلون نه دی شوی. د فاټا هم په قومي اسمبلی کې دولس نشستونه وو، هغه به هم په خپل ځای وي. قریبا اوه لکه اتیا زره آبادې په تناسب سره به یو نشست وي. نو اوس به الیکشن کمیشن د حلقه بندۍ کار شروع کړي.
تیرې ورځ د پارلیماني مشرانو په غونډه کې د نوې سرشمېرنې نه پس د قومي اسمبلی چوکو کې د سبو لپاره د نوې حلقه بندیانو آئینی بل منظوري ورکړې شوې وه. واضح دي چې د پاکستان شمالیاتو اداره وایي چې سرشمېرنې حتمي راپور د 2013 اپریل میاشتې مخکې نشي خپرې دي، خو بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن مطابق ټول ټاکنې به د 2013 په جولای میاشت کې کیږي. د څه لپاره چې شپږ میاشتې وړاندې حلقه بندیانې کول مهم دي. د اکتوبر په 15 نیټه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د کابینې غونډه شوې وه او پکې دا تجویز رامخته شوی و چې د نوې حلقه بندیانو لپاره به په بل کې ترمیم کوي او د سرشمېرنې په عبوري راپور به حلقه بندیانې کوي چې د اشنا راتلونکي انتخابات د ځنډ ښکار نه شي. د غونډې په موقع د حلقه بندیانو او قومي اسمبلۍ نشستونو په اړه په قومي اسمبلۍ کې د مخالفو ډلو مشر خورشید شاه وویل چې د سرشمېرنې په اړه د هغوی اعتراضات په خپل ځای موجود دي، خو په ملک کې په وخت ټاکنو لپاره ټول سیاسي ګوندونو په حلقه بندیانو اتفاق کړی دی.
د دې څه فائده هم نشته او نقصان هم. چرته چې د آبادۍ خبره ده او وسایلو د تقسیم، هغه ځان له یو اړخ دی، په هغې هیڅ خبره نه ده شوې. خو دا خبره هم وشوه چې اوس کوم ضمني انتخابات به کیږي، هغه به هم په دې حلقه بندو کیږي، او په دې د ټولو اتفاق و او موږ ته هم ټولو سره تلل ضرور و.
یاد بل به اوس د زیارت او جمعې په ورځ د قومي اسمبلۍ په غونډو کې د منظورۍ لپاره وړاندې کولی شي او د هغې پس به په سینټ کې وړاندې کیږي. دا وخت د 1998 په سرشمېرنه حلقه بندیانو ته لاندې د قومي اسمبلۍ 2.2 چوکې دي، د کومو شمېره چې پر ځای وساتل شوه. په ملک کې اخرنۍ سرشمېرنه په 1999 کې شوې وه، د کومو چې حلقه بندیانې شوې وې. د څه پس به چې اوس 19 کاله پس نوې حلقه بندیانې کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم زمانه کاله واغسته، هم زمانه سامان ور هم را نه زما کټ دې بوت یو د اتاو میا
ساک په ماته شو نو ماو چې دا زما پرنه مند چې کومې دې کنه پکار د تجار نه تا نو دا پشپک کې پاتې شو.
په ونی زخ پرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنه د اغیز په اړه معلومات ترکو.
نو سوچ ورته نو فکر ورته چې کومې د تسلیه د لپاره چې کومې په مختص د لپاره دوری هغه ګله خزان تر شان کې څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي.
اوریدونکو راځو اونیس پروګرام ستونزې او سرکار ته. په کورمه کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو غوښتنه کړې ده چې حکومت د ان اته در شمې حلقې ټول ټاکنې وکړي. د سیاسي ګوندونو مشرانو د غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې په ملک د قومي اسمبلۍ د دوو چوکیو ان سلورم او ان یو سل شلم لپاره انتخابات په تیرو ورځو کې ترسره شول. بلخوا چارواکي وایي چې پوز به اجازت ورکوي نو هله به دغلته د کورمې په دغه حلقه انتخابات کیږي. دا موضوع زموږ همکار مجید بابر د نن په ستونزې او سرکار خبرونه کې څېړلې ده.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه و منئ. د نن په خبرونه کې به واوري چې د کورمې قبایلي سیمې د قومي اسمبلۍ د 18 حلقې ولس ګیله کوي چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د لاهور په یو سل شلمه او د پېښور په څلورمه حلقه خو څو ورځو کې ضمني ټاکنې وکړې، خو په یاده حلقه د څلورو کالو تیرېدو باوجود ضمني ټاکنې نه کیږي چې د آئین له مخه د ولس حق دی. دا چې د کورمې په 18 د قومي اسمبلۍ په حلقه ولې ضمني ټاکنې نه کیږي همدغه د نننۍ ستونزې او سرکار موجوده.
2013 نه د الیکشن پورې غونډې مو وختم شو دا اوس پورې مو سیټ خلی ده ان 38 هغه باندې نن تاریخ پورې الیکشن ونه شو او په کار دای څه څنګه په خلکا ان پور باندې الیکشن کې په کبایر الیکشن و شي زته سال ته بالکل امن او امان دی او مسلمان بالکل برابر دی. پولیټیکل ایجنټ کارو چې رزه خدا نشم ویلې او دلته حالات خراب دي او موږ زه د الیکشن ذمہ واری نه اخلم.
د کورمی قبایلی سیمې د خامی سملای د 18مې حلقي د ولس سره د خبرو پر اساس زمونږ همکار طارق ورغزی دا راپور برابر کړی. تاسو په امر تر راغورځو
د عوامي نېشنل پارټي ځای مشر نوروز خان ورغزی وای د پاکستان آئین تر مخې د دوی د حق ته چې هلته په درو میاشتو کې د ان 38 حلقې ټول ټاکنې وشي خو سلور کاله تر دې باوجود تر اوسه داسې ونه شول.
دغه مخ کې په 20 کوم سیټ خالي وغه باندې الیکشن وشول نو مو 2013 نه د الیکشن پر ورځ باندې مو ختم شو دا اوسه پورې مو سیټ خالی ده ان 38 په هغه باندې نن تاریخ پورې الیکشن ونه شو اور نتحاور پوشوالو.
پا پاکستان کے دا کامی او صوبائی سمبلے دا سٹون لپارا ٹول ٹاکنے دا کال 2013 دا مائی پر یولسا منٹے شوی دی. پا کورما کے دا ٹاکنے حقا وقتو زندول شوی کالا چی پا یادا حلقہ کے وصلوال طالبانو دا پڑا چمکنے پر یوش میر علاقو قبضہ اکڑا. دا کورمے دا جماعت اسلامی گند مشر حکمت خان وائی دا حکومت دا وادا چی پا منزانی کورما کے امن ترلاسا شوی دی نو بیا دا این 38 دا حلقے ٹول ٹاکنے والے نکی گی. تحریک انصاف گن مشر حفیظ اللہ غلجی وائی دسمی بدلون او تراکے لپارا ضروری دے چٹول ٹاکانے دے وشی
پاکستان کی کنزی کی دے جنگ جگری میں کی گی وہ بیام دوبارہ مطلب دادے ای سی پی کوشش ہو کی وہ آغا شای بیا بحال کی سکون دے عوام مینڈیٹ دے دی این ای 38 والا آغا مینڈیٹ وائلیشن دوی وکرل آغا مینڈیٹ دوی تزلیل وکرلو نو او بل سکون الوکیشن آف فنڈز کی دلو پا دی حوالے سرا اغا فنز دا خلق محروم و ستل شول.
موږ چې کله په دې اړه د ځای مرستیال الیکشن کمشنر لا ساجد علی او پختل نو د هغه دا وینا و چې کله په زور ته اجازه ورکړي نو د ان 38 حلقې ټولټه کانی به وکړي.
نو تاسو څنګه کوم پولیس سټیشن یا دی هغه نو ګویریا دی وي سب سمون شو تللې و تعال ته چې موږ سره ما خاغ نه وي فول پرو سکیورټی فور آرمی نه وي نه وي نه کو ته موږ شو تللې چې دې مو سروي وکړو لحاظ چې سروي نشو کولای به بل ته پولیس څنګه کاست کیږي الیکشن وبیا وو سټیشن باندې مشکل لري چې وشي.
په منځني کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د جون میاشت په 2013 کال کې شروع شوی دی چې لا هم دوام لري.
په یاد حلقه د زمینی ټاکنو نه کولو د ستونزې د پاکستان د مرکزی الیکشن کمیشن د اطلاعات د څانګې مشر هارون شیرواری مخې ته کې خوده او په سر کې می تریو پختل چی. هارون شنواری صاحب د کورمی قبایلی سیمه د قامی سملای د حلقه د 38مې حلقه خلق گیله کوي چې په نور پاکستان کې لګه په ان 4 او بیا د دې تر څنګ په یو سلو شلم باندې ډیر زر در زمینی ټاکنه وشو خو دغه تل سلور کال تیر شو نه کیږي وجه څه ده؟
جی اول خو تاسو کوم خبره کوي نو زه الیکشن کمیشن باره کې دا خبره درته واضح کوم چې الیکشن کمیشن یو داسې اداره ده چې هغه د بلدیاتی انتخابات سلور صوبو کی مونږ وکړل او ای کی زرګاو نه چې اوس لکه چې راجمه کې کونسلران او ناظمان دی پکې چې چرته یو سیټ خالی شي د روزانه په بنیادونو روان چې یو کونسلر وړو کې سیټ چې خالی شي کنه مونږ په فور الیکشن شیډول اعلان کړی وي. نو بیا د ان یو سیټ په باندې به الیکشن کمیشن چې کوم دی کنه هغه څومره خواري کړی وي او ابر د څومره سیری تاسو اندازه کولای شئ. په دې کې مونږ خپل پوره کوشش کړی دی او مونږ چې کوم صوبایي حکومت ته او سیفران دی مرکزی هغه تم سره میټینګز مونږ بار بار کړی دي مونږ ورغلی یو چې تاسو دلته د الیکشن وکړي او چې دا کې اخیری کوم میټینګ شو نن نه سو میاشتې مخکې په سیفران کې نو هغه کې دو چې کوم سیکرټر او سیفران هغه په خپل رانغللو زموږ سیکرټری ورغلی او خو هلته اډیشنل سیکرټری کم راغلی او هغه بیا او پولیټیکل ایجنټ او متعلقه کسان د فاټا سیکرټریټ نه نو هغه وی چې کله لاین آرډر مونږ ته واضح کیږي نو پولیټیکل ایجنټ ناشته یادي مونږ ته وی نو بس تاسو به الیکشن پیو کې
جی
التا نو بیا التا نه هغه پولیټیکل ایجنټ وی چې نه لاین آرډر خو زو ذمہواری نو ورکوم حالات خو خراب دي نو مونږه بار بار دا خواري کړی دا او بل خبر دا چې تاسو د خلکو خبره وکړه نو زین چې دا خلک دا سی چمتو دی خپل د الیکشن ته خپل حقونه غواړي دا خو دوی حق ته جمهوریت هم دغه مطلب دی نو په کار چې دوی را پاسي خپل حق ته پاره دی आवाज اوچت کی او صوبایي حکومت او خپل چې کوم فاټا سیکرټریټ ته دا په دې خبره مجبور کی زمونږ حالات ټیک دي او مونږ ته الیکشن پرې ده مونږ خو الیکشن کمیشن خو یو سیټ نشي پرې خو ده او خواري کی اورده خدا خو چې دوی سیکورټی ادارې سو پورې مونږ ته یو علاقہ کلیئر کړی نه جلد تاسو الیکشن وکړي نو اب مونږ خو دوی نه غواړو کنه چې تاسو به مونږ ته دلته الیکشن کوو نو د دې باقاعده چې کوم سیکورټي پلان جوړیږي مونږ ته اول غواړو چې دلته سیکورټي کلیرنس الیکشن کمیشن د دوی نه راکړي مونږ ته نه راکړي چې کنه نه راکړو تاسو ته ګارانټي ورکوم چې موږ په سبا شیډول اعلان کړی.
هارون صاحب دا راته وایي چې اوس یو سیمه ده، په دې یو سیمه یو مشر دی انتظامی، او هغه دا ټول الیکشن یا دا ټول د جمهوریت دا پروسس د هغه په یو خبره باندې شروع کیږي یا بندیږي یا ولاړ دی. خو تاسو آیا الیکشن کمیشن داسې بل کوم طریقې کار لري چې د دې پخلی د ګراوند نو کی د خلکو سره رابطې وکړي؟
نه جی، ګوره دا خو زمونږ کار نه دی خلکو سره رابطې کول. په دې حساب باندې چې یار تاسو الیکشن کمیشن دا تاسو دې خبرې له بل رنګ ورکوئ کنه، زه درته عرض کوم چې دا خو د صوبایي حکومت معامله ده. صوبایي حکومت ته مونږ ته سیکیورټی کلیرنس راکړي، او دا نه ده چې مونږ ورته ناشو چې مونږ ته راکړي. مونږ ورله ورغلي یو په خپل امر ته خواستونه کړي دي، سرکاري لیټر مورته لیکلي دي، دلته پېښور کې مو سره میټینګس کړي دي، هلته هم کړي دي. خو دوی ټول په یوه خبره باندې کلیئر دي، او ټول یوه ژبه ده چې زمونږ سره سیکیورټی کلیرنس نشته دی، حالات خراب دي، الیکشن نه کیږي. نو تاسو سوچو کې چې دې کې به الیکشن کمیشن لکه خلکو نه سو تپوسو کې خلکو د مسره رابطه وکړي. الیکشن کمیشن خو دا ذمہوري چې به الیکشن کوي، خو آی کې خدا هم شرط ته چې هلته سیکیورټی کلیرنس خو به صوبایي حکومت ورکوي د یو خاص علاقې والا.
نو دا خو هارون صاحب لکه دا سیمه چې کوم ده، دا خو د صوبایي حکومت په دایره اختیار کې انتظامی توګه باندې نه راځي، دا خو د وفاق د انتظام لاندې راځي. او
بالکل هغه کلیر خبره باندې زه کلیر یم. جی ما دواړه یاد کړم چې فاټا سیکرټریټ هم پکې، هغه میټینګ کې او په سفران هم پکې و کنه، دواړه پکې و. دواړو ته موږ سره دلته چې کوم میټینګونه ورسره کړی دي، زما خبره مطلب دا چې په پېښور په لیول باندې هم موږ کړی دي، ځکه چې دغه دلته دی او مرکز باندې سفران خو ما سفران چې ما یاد کړو، خدای دې اسلام آباد خبره زه کوم، اسلام آباد کوم. نو هغوی دا وویل سفران چې موږ ته د پولیټیکل ایجنټ وایي په دې میټینګ کې چې بس کلیئر دي تاسو بیا الیکشن وکړي. نو اډیشنل سیکرټري سفران راغلی او میټینګ ته سیکرټري په خپله راغلی. نو هغه وویل چې یاره زه خو دا وایم چې بس پولیټیکل ایجنټ وایي نو تاسو الیکشن کمیشن دی و. نو پولیټیکل ایجنټ ښکاره وویل چې یاره زه خو دا نشم ویلی او دلته حالات خراب دي او موږ زه د الیکشن ذمہواري نه اخلم.
تاسو چې کله دوی نه دا سیکیورټی کلیرنس غواړي د ولس د آگاهۍ لپاره، نو بیا دوی دا تاسو ته دا په لیکلې بڼه کې وایي که په زبانی بڼه باندې وایي، او د دې څه ډیټیل د دې سیکیورټی چیرې سیکیورټی حالات خني دي که بس صرف یو خبرو کې؟
د دې خو لیکلو کې ظاهري خبره چې سرکار کومې خبرې کوي هغه په لیکلو کې وي کنه، سرکاري سونه ادارې کوي. نو موږ چې داسې علاقه کې چې کله داسې سیټ خالی شي، نارمل حالاتو کې سیټ خالی شي، نو الیکشن کمیشن پہ فوراً د الیکشن شیډول اعلان کوي. نو یې سره خو بیا باقي ټول ادارې متحرک شي. نو که داسې څه علاقه باندې څه مسله وي، نو کې د سیکیورټي خبره وکړي یا مسله اولی کې چې دې کې سیکیورټي مسله ده، او کوم صوبه کې یا فاټا کې چې کوم ځای کې الیکشن وي. نو چونکه کور می حواله سره دغه مسله جوړه شوې وه، نو یې کې چې مونږ بار بار دوی ته کړی دي، نو دوی مطلب د دې خبرې مونږ ته هغه نه دی کړی. باقي دا خو تاسو سوګورې دې خبرې ته چې دا خو د دوی نه پاتې ده، د مرکزی حکومت نه پاتې ده، سفران نه پاتې ده، د صوبایي چې کوم دوی دلته مشران ناستې ده، فاټا سیکرټریټ لائن آرڈر دلته دونه خراب ته اوسه پرمیټی کیږي، او دوی موږ لکلیرنس نه راکوي. نو موږ خو بیا بدی معنی بل سب ایکشن خو نشو غسته چې څومره
هارون شنواری صاحب ګوره، هارون شنواری صاحب لکه د سیکیورټی معاملات خدا سي دي چې په دغه سیمو کې د امنیت وضع خراب و او ډیر خلک بهر اوسېده، خو بیا د پاکستان حکومت د پاکستان پوز او مقامی انتظامیه حکومت ته او خلکو ته دا ویل چې دغه سیمه کې اوس امنیت شته او خلک واپس بوتله او دغه کلیرنس ورکو. نو تاسو ته بیل کلیرنس پکې کار دے او د ولس د واپس ہے د پار بیل کلیرنس پکار دے؟
ګوره جی، د ان 38 د الیکشن حواله سره خبره کوم کنه، چې ان 38 کې دوی موږ ته سکیورټی کلیرنس نه دی راکړي، تر اوسه نه دی راکړي. چې کله سکیورټی کلیرنس راکړي، ځکه چې موږ څومره حاصل وکړلې تاسو ته ما تفصیل کې ذکر وکړو، دا ټول حاصل چې موږ په څومره ورته نو سره کریسپونډنس وکړو په میټینګونو کې مخامخ هم او کاغذي هم، نو دوی دا یو خبره نیولې ده چې حالات دلته داسې دي چې هغه د الیکشن ذمہواري دلته موږ نشو اغسته او الیکشن ممکن نه دی. نو چې داسې حالاتو کې شي، نو موږ خو مزید په دې کې بیا څه کاروایي کولای شو، لکه چې هغوی یو اداره یې هغه نه اخلي. زمونږ خو همدغه سیکیورټي ادارې دي او دغه غلی چې دینه مونږ کار غلی الیکشن کمیشن سره خپل فورس یا خپل فوج یا خپل پولیس خو نشته ده، خو همدغه ادارو نه مونږ کار اخلو. او دا قانون پابندي چې ادارې مطلب سیکیورٹی والا الیکشن کمیشن سره پار الیکشن کې تعاون کوي، نو چې کله مطلب سفران یا دوی چې کومې نور لاندې پولیټیکل ایجنټ هغوی په خپله دا وایي چې مونږ ذمہ واري نه اخلو، نو آیا بیا تاسو دا ګڼئ چې الیکشن کمیشن دې لاړ شي هلته د الیکشن وکړي، نو د هغې سیکیورټي بیا مونږ له څوک را کوي؟ د هغې بیا څه وشو، څه واقع وشو، بیا به څنګه کېدی شي؟
هارون شوالی صاحب، تاسو یو خبره وکړه چې دا کوم ولس مشال ریډیو ته ویلي دي دغه ولس له پکار دي چې اواز اوچت کړي، نو دغه ولس که پولیټیکل انتظامی له لاړ شي یا سفران له لاړ شي او هغوی په دې خبره قانع کی چیرې دغلته کې معاملات خدي او دوی خپل نمائندګي غواړي، نو دام یو لار کې دی شي؟
بالکل دا بالکل صحیح لار ده، ځکه چې موږ خپل غواړو چې الیکشن وشي. او که تاسو دا خبره چونکې د بحث آغاز تاسو د ولس نه وکړلو چې ولس دا غواړي، نو ما تاسو ته جواب کې ویل چې کچرې دا ولس دا غواړي، نو دا ولس خو اوس خو غږ میډیا دا دومره په قبایلي سیمه کې خلک بیزاره دي، نو دا خلک دي بیا راپاسي او خپل پولیټیکل ایجنټ سره خبرې وکړي، دغه علاقې مشران دي، دغه علاقې خلک دي، چارې ورشي او خپل غږ دی ولس پورته کې چیرې مونږ د خپل سیټ باندې الیکشن دی وشي. نو الیکشن کمیشن خو به یو ورځ کې په دې باندې خو چمتو ناشته ورته چې دوی څنګه وایي چې رمن ته سیکیورټي مسالې ختم شولې او الیکشن کې دی شي. دلته
هارون شنواری صاحب، کچره پراتلونکو میاش کې یا لږ وخت کې دغه حالات خکېږي، نو آیا دا بستاسو په خپلو کې د رابطې سره طریقې کاری، آیا پولیټیکل ایجنټ به تاسو ته یو لیټر را لیږي چې اوس حالات ښه دي او تاسو په الیکشنو کنه تاسو به پښتنه کوي؟
اوس خو به دوی موږ ته ذکر علیږي چې موږ خپل حاصل وکړلې او موږ هم ورته لېږل شو، اصل مسله نه ده. هغه دونه غټ ایشو نه دی، ځکه چې زمونږ په صوبایي سطح باندې الیکشن کمیشن صوبایي الیکشن کمیشنر ناسي او په کور مې کې زمونږ ضلع چې کوم الیکشن کمیشنر یو په ډیویژن کې ناسي، نو ارځي کې زمونږ سیټ اپ هم موجود دی، د دوی سیټ اپ هم موجود دی، نو موږ سره یو بل سره فاصلې نشته چې دوی به موږ ته وینا کې څه مسله وي. لیکلو کې موږ ته راکولی شي چې بس موږ ته سیکیورټي کلیرنس مې لاړ شو، تاسو قانوني طور باندې په دې باندې تاسو حلقه الیکشن وکړي، موږ به پېښور الیکشن وکړو، خو چې کلیرنس خورا شي اوس به چې ذمہ واري دوی نه اخلي، نو موږ به بیا په چا باندې الیکشن
وکړو؟ که چېرې داسې یو تاسو ته وویلی شي چې یاره اوس د امنیت حالات ښه دي، نو تاسو ته څومره وخت پکار دی، په څومره وخت کې تاسو په دیوانې ټاکنې کولی شي؟ او د دې ترڅنګ آیا که دغه ټاکنې ونشي او دا هلکه د راتلونکي الیکشن پورې خالی پاتې شي، آئینی د دې څه ستونزه کېدای شي؟
الیکشن کمیشن ته دوی څو ورځو کې وایي کنه، نو موږ هم په څو ورځو کې تیار یو. موږ دپاره زموږ پوره یو مشینري ده، یو سیټ اپ هم دی، نو موږ دپاره د کور مې دغه الیکشن هیڅ ګرانه خبره مشکله خبره نه ده، چې موږ د دې لپاره سبا وخت به غواړو حکومت ته به وایي چې لږ صبر وکړي او موږ لږ ټایم راکړي. نه، هیڅ موږ ته مسله نشته، زموږ اسټاف موجود دی، نو اول خو ټایم والا خبره دغسې وه. بل دا دی چې د استاد خبره جواب دغه و چې موږ هر وخت ورته تیار یو، موږ ته زیات ټایم نه دی پکار تیارې لپاره. بل دویم خبره دا ده چې تاسو وایي که دا سیټ خالي، موږ چې سیټ خالي وي نو سیټ خو به همدغسې خالي پاتې وي، اوسه پورې پاتې ده، نو بیا به هم پاتې وي او آئینی حیثیت میں ہم دغه شي خالی سیټ په ویو. بیا چې کله نوې الیکشن راشي نو هغه کې به بیا فیصله کیږي، هغه پورې به حالات هم د شته په کتل نه هله سمیاشتې الیکشن کې شته، بیا به هغه وخت سره حالات او جایزه اخیستلی
نه. او که د نوې الیکشن د 2013 کال د الیکشن لپاره هم که انتظامیه وایي چې دلته حالات ښه نه دي، بیا به پې نه کوي؟
نو چې دوی نو تاسو ته خو جدا خو مغه خبره ده کنه، تاسو وایئ چې بیا هم هغوی کلیرنس نه ورکوي، چې مسله هلته جوړه ده، چې سیکیورټي کلیرنس تا ته نه ملاویږي، نو تا ته په خپله تا ته ذاتي حیثیت کې وایي چې مجید بابر دې علاقې ته که ته راځې تا له موږ سیکیورټي نه درکوو، نو ته بیا هغه علاقې ته لاړ شي. دا خو مغه خبره شي نه ورکوي، خو بیا به نه ورکوي، بیا به الیکشن هم نه کیږي.
اوریدونکو دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږوی ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00420211 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے تاسو مشال ریڈیو تغوگی وریدون کو پا روان ایو ساعت کے ستاسو لپارا دا کرخی پا غاڑا انیس پروگرام هم لرو او ریدلی مہی روی خو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. لومړی لنډ خبرونه زموږ د همکار نجیب عامر نورو.
په نیویارک کې د پرونی حمله نه پس د ولسمشر ټرمپ په امر د کډوالو سخت څارنه پیل شوې ده. برید د ازبک وګړي سیف الله حبیب الله ویچ لخوا ترسره شو چې پکې لږ تر لږه اته کسان ووژل شول او 11 نور ژوبل شول. د پاکستان پارلماني مشران تر انتخاباتو وړاندې پر نو حلقه بندیو سلا شوې دي. د نو حلقه بندیو له مخې به د پنجاب صوبې د قومي اسمبلۍ 9 چوکۍ کمی، د خیبر پښتونخوا 15، د بلوچستان 3، د اسلام آباد 1 چوکۍ زیاته او د سند د قومي اسمبلۍ چوکۍ به بدلون ونه مومي. د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې پرونی ځانمرګ برید غندلې او افغان چارواکو غوښتنه کړې ده چې په خپل ټول توان هڅه وکړي چې افغانان د وسلوالو ډلو له بریدونو خوندي کړي. د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې پرونی ځانمرګ برید 15 کسان وژل او 21 تنه نور ټپیان کړل. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي دوی د سیګار له هغه وروستي رپورټ سره متفق نه دي چې وایي په تیرو څو میاشتو کې د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمه پراخه شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي طالبانو په تیرو څو میاشتو کې کومه نوې سیمه نه ده نیولې. ترکی او ایران د روس ته دی وړاندیز ملاتړ کړی چې د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې ترې بعد روس په سوچي خار کې ترسره شي. د خبره د سه‌شنبه په ورځ د روسیې، ایران او ترکی لخوا په خبره شوې ګډ اعلامیه کې شوې ده. او د کاتالونیا لری کړل شوی مشر کارلس پویدمن وایي دی به په کاتالونیا کې تر وخت مخکې د ترسره کیدونکو انتخاباتو نتایج ومني. نوموړی دا خبره د سه‌شنبه په ورځ په بروکسل کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سپین د اساسي قانون محکمې تیرونې د کاتالونیا د سیمه ییز پارلمان لخوا د خپلواکۍ اعلان لغوه کړ.
اوریدونکو د بشري حقوقو دفاع کونکي وای په پښتونخوا کې د ښځو پر ضد د تشدد او د هغوی د زورولو پیښې ډېرې شوې دي. د چې د دې په شاسه علتونه دي د ښځو حقوقونه څنګه خوندي کېدای شي، نن د کرخې په غاړه خبرونه کې تاسو یو ځل بیا دغه بحث اوري. دا پروګرام تاسو نن په دویم ځل اوري. کوربه شاهین ابو نری دی.
د کرخې په غاړه
د کرښې پر غاړه
د کرخه بغاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزوونه ومنه. اوریدونکو په دې ورستیو کې په پښتونخوا کې، یعنی په ټول پاکستان کې او خاص طور په خیبر پښتونخوا کې د ښځو پر ضد تشدد پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. په دې موضوعاتو موږ مخکې خبرې کړې دي. خدای یو ډېره مهمه موضوع ده، ځکه چې دا ښځې چې دي دغه زمونږ د آبادۍ د نیمې نه زیاته برخه جوړي ده. زمونږ کورونه ساتي، زمونږ بچی را لوی، زمونږ نوې نسل تیاروي او دوی د حقونه دي. یعنی کوم مذهب باندې چې موږ یقین لرو دغه مذهب د اصولو د لاندې او بیا پښتونولۍ کې د ښځې بیا خپل مقام دی، دغې خپل عزت دی او دغې خپل وقار دی. دا زوال یا دا مسله یا دا بحران ولې رامنځته شوی دی؟ د دې پشا باندې علتونه څه دي، وجه څه دي او په دغه اړه باندې تازه معلومات څه دي؟ خاص طور د غیرت په نوم چې ښځې وجل کیږي او داسې کیږي چې اکثر سړی ظلم وکړي یا سړی یو زیاتی وکړي یا سړی یو جرم وکړي، یو غلطي وکړي، خو دغې بدل چې دی هغه د ښځو نه اخیستل کیږي. نو دا ولې غستل کیږي؟ د دې د سپیس د کم ځای نه پیدا کیږي، د حوصله افزایی د کم ځای نه کیږي، ولې کیږي او د دې مخنیوي څنګه کیږي؟ په دغه موضوع باندې به خبرې کوو. ما سره به د سوات نه د اویکننګ په نوم باندې یو غیر سرکاري اداره ده، د ښځو د حقونو په موضوع باندې کار کوي. د هغې مشر دی شمشیر علی خان صاحب، به خبره سره خبرې کوي. شمشیر علی خان صاحب، تاسو ستړي مو شوې؟
ډېره مهرباني شاهین صاحب، تاسو ډېره شکریا چې تاسو نن موږ پروګرام ته راوبلل. ډېره مننه.
ډېره مننه جی، هر کلی ته وایو. ما سره بجی رازق فهیم صاحب هم په دې خبرونه کې برخه اخلي. رازق فهیم صاحب لیکوال دی، کارپو دی او د ځوانانو سرکار کوي په دغه اړه باندې د بیلابیلو غیر سرکاري ادارو مشري کوي او مختلفې پروژې پر مخ باندې وړي، نو د هغې سره به خبرې کوو. فهیم صاحب، تاسو ته هم ستړي مشوې. ډېر مهرباني جی. شروع بجې د شمشیر علی خان صاحب نو کو رستو بر سره تبسم عدنان هم برخه اخلي د سوات نه خوړمبه بزه شمشیر صاحب تراشم. شمشیر صاحب، په ټول پښتونخوا کې د پیښې مخې ترازی د عزت په نوم، د ناموس په نوم، د ښځو د وجنې، خو په سوات کې دا شر ډېر زیات ښکاري. وجه څه ده؟ آیا دا رپورټ کیږي ډېر کنه؟ د دې په شان نورې وجه دي چې هغه غریبان تر اوسه کار نه دی شوی؟
شاهین صاحب، څنګه چې تاسو وویل، په ټول پښتونخوا کې دا پیښې راځي، خو لکه زموږ په سوات کې دا د دې شره ډېره زیاته ده. او اول به زستا شره شرم ووایم چې تاسو کال په 2017 کې تر اوسه پورې چې کم زمونږ کلیکشن دی، زمونږ خپل ایفرټس دي په هغه کې مونږ ډاټا کلیکټ کړی دی، د غیرت په نوم باندې یا د خودکشۍ په نوم باندې، تر اوسه پورې سلور سلویخ کیسز چې کم دي دا مونږ ته مخې ته راغلي دي. دا هغه کیسز دي چې کم رپورټ شوي دي، کم چې نه دي رپورټ شوي یا میډیا کې ورته هغه نه دي هایلایټ شوي، نو هغه دې نه علاوه دي. هغه ډېر زیات دي، بېشماره دي جی. چې د ټولو نه غټه وجه چې زمونږ د پښتونخوا یا زمونږ د پښتنو چې کمه ده، هغه دا ده چې مونږ یو خو زمونږ د تعلیم ریشو چې کمه ده، خاص کر د زنانو، هغه ډېره زیاته کمه ده. بل مونږ چې کم کلتور دی زمونږ، کم چې زمونږ کلچر مونږ دلته دغه کوو، فالو کوو، هغه نو په هغې کې ډېرې خبرې داسې دي چې هغه زمونږ د دې رسم و رواج یا زمونږ د کلچر خبرې، د کلتور خبرې نه وي، خو د وخت سره د نورو زیګونو نه یا د نورو بهانو نه هغه زمونږ دې معاشرې ته راغلی، د پښتنو معاشرې ته، او هغه بیا مونږ د خپل کلچر یا د کلتور حصه ګرځولې ده. چې په هغې کې د غیرت په نوم باندې چې څونه وجنې کېږي، خاص کر زمونږ د پښتنو په علاقو کې، نو هغه زیات تر داسې ده چې یاره مونږ دا ښځې یا دا کمې زنانه چې کمې دي، دا مونږ د خپل غیرت یو نښه ګرځولې ده. چې دا زما لکه مونږ د هغو د حقوقو په حواله سره خپل غیرت نه دغه کوو، او نه خو که هغه چېرته د خپل حق خبره وکړي، نو د هغې د حق خبره په مونږ دونه ګرانه شي چې یاره مونږ وایي دا زمونږ د عزت خلاف خبره ده، دا زمونږ د غیرت خلاف خبره ده چې یوې زنانه د خپل حق خبره ولې وکړه، او د هغې انجام بیا دا راوځي چې هغه بیا ووجلی شي یا پې نور تشدد وکړی شي یا د هغې وجنې له نوم ورکړی شي د خودکشۍ. دا کارونه زمونږ په معاشره کې کېږي. زمونږ معاشره خو ډېر دې نه انکار کوي، خو حقیقت دا دی چې دا شیزونه
دا موجود دي. زما پښتنه دا د دې باندې بحث کوو شمشیر علی خان صاحب، فهیم صاحب تم بیا ورزما، چې دا پښتونولي خو په دې سواد کې مخکیم و، د غریبي په کې مخکیم و، تعلیم رشو خو اوس ډېره ښه شوې ده. په خوام چې دینو د نور پښتونخوا مقابله کې سواد چې و د تعلیم په حواله ډېر خو، دا پیخې دومره نوې مخکې دا اوس چې دا کوم پوځي عملیات شوي دي، د هغې نه وروستو دا نوې سیټ اپ سوسایټي جوړه شوه، خلک واپس رااله. مونږ ګورو چې دا کیسونه ډېر په تواتر سره راځي. دې باندې تاسو غور کړی دی چې دا ولې
په دې کې داسې خبر هم چې څنګه تاسو دا وویل په د حقوقو په حواله سره، نو پوښه خو داسې خلکو ته دونه اویرنس نه و، دونه پوهه نه وه، خاص کر زنانو ته چې یاره زما څه حقوق دي. اوس چې کومه لږه ډېره پوهه کم چې د حالاتو نه پس دلته غیر سرکاري تنظیمونو یا ادارو کار وکړو د خلکو د فلاح دپاره، د زنانو د بهبود او د فلاح او د ترقۍ دپاره، هغو ته د خپلو حقوقو پته ولګېده، نو ما خو تاسو ته ویل چې هغه وجه ده چې کله زنانه ته پته ولګېده او هغه د خپل حق تپوس کوي، نو دا هغه تپوس په مونږ باندې دونه ګران شي زمونږ د دې په نارینه او زنانه باندې چې یاره هغه بیا مونږ د خپل غیرت مسله ته جوړ کړو چې یاره دې زنانه ته دا حق اډوشته نه چې دا خپل حق تپوس قدر وکړي. حق ورکول او هغه خو لاله خبره ده، نو په دې کې دغه وجه ده جی.
صحیح ده. دې باندې نور هم خبرې کوو فهیم صاحب. مونږ چې د پښتونولۍ خبره کوو، مونږ ډېر رومانټیسایز کوو کله کله چې دا خو یو ډېر ښکلی نظام دی، او جرګه ده پکې، او اجره ده پکې، او احترام دی پکې، عزت دی، مشر کشر دی پکې، آیډیالي خو دا ټیک ټولې خبرې دي. موجوده حال کې پښتونولۍ بیا د ښځو حقونه دا ټکراو نه کوي، یو بل سره کلیش نه خوري؟
زما خیال خدا دی چې په پښتونولۍ کې د ډېرو شیانو مطلق چې هغه ته موږ پتالوجیکل ویلی شو یا منفي ورته ویلی شو، د هغه گنجایش په کله وخته پاتې شوی دی. نو دا هر وخت یو عادل نظام خو نه دی پاتې شوی. که عادل نظام و مطلب دا زمونږ د دشمنی تربګنی قتلونه دا به په دومره لویه کچه باندې نه و که هغه د ښځې سره دی او که هغه د نارینه وو سره دی. نو اول خبره خدا ده چې د دې یو بنیادي ډیکنسټرکشن په کار دی چې پښتونولي اصل کې په دې نوې زمانه کې و موږ ته څه معنا لري او د دې نوې زمانې چونکې عوامل بدل شوي دي، حالات بدل شوي دي، نو په هغه کې مونږ د یو پښتون په حیث باندې خپل ځان چرته ږدو او دا ټول عوامل چې دي که نه لکه تاسو چې ذکر وکړ دا یو خدا دې چې له دې کلتور سره له ثقافت سره براه راست تعلق لري، خو له هغې سره سره دا هم رښتیا ده چې بارني اثرات او اغېزې چې دي که نه هغه هم زیاتې شوي دي. معاشره او ټولنه په خپله هم تر یو اوښتین تیریږي، تر یو عبوري ترانزیشن تیریږي. نو له هغې وجې څخه ظاهره ده چې کم سټرکچر چې څرنګه موجود و که هغه غرنګه پاتې نه ده، هغه خپل ځان چې دی هغه په دې حالاتو کې دارنګه ښکاره کوي چې هغه هغه عناصر چې په ټولنه کې کمزور بلل کېږي که هغه ښځې وي که هغه هغه کریتونه وي چې په ټولنه کې آبادي، نو اول ریاکشن چې دی هغه هم د هغوی په ضد باندې ښکاره کېږي.
افغان صاحب تاسو سوات کې ډېر وخت تیر کړی، دلته تجربه ده کار او ناست پاس یې د خلکو سره په حجرو جماعتونو کې په جرګو کې او سوسایټي د نږدې نه کتلې ده، د دې پوځي عملیاتو نو وروستو دا بېقراری چې راله او دا خلک بے کور شو، بیا واپس شو، بیا یو نوې سوسایټي جوړ کړه، د دې عواملو اثرات شته؟ د دې موجودګي کې مونږ ګورو د دې قتلونو په شا باندې د ښځو
یقینا شته. مطلب دا عملیات چې وشو په 2000 کې او تر هغه مخکې کوم نظامونه راغلي وو کنه، دا هغه ظاهره ده د ټولنې پر کوم اجتماعي شعور او لاشعور باندې د هغه ډېره اغېزه ده. ګوره دا عملیات چې وشو که دې صرف دا نه چې کوم طبعي انفراسټرکچر دی که په هغه باندې هغه متاثر کړي، دا هغه سره چې کوم سماجي او ټولنیز انفراسټرکچر دی هغه یې هم فکر بکر کړي. ګور دوم په دومره لویه کچه باندې یو قوم له یو ټاټوبي څخه ډسپلیس کېږي، هغه یو ځای څخه تر بله ځایه تلځي، نو هغه چې بېرته راغلی نو هغه انفراسټرکچر چې فزیکل انفراسټرکچر هغه خو خراب، نو زما په نظر باندې هغه کوم ټولنیز انفراسټرکچر چې دی هغه هم له دې سره څخه ترتیب اخیستل شروع کړو. ډېر داسې عوامل دي چې هغه له نوې سره څخه ترتیب شوي دي، خلکو اغېزې هم اخیستي دي او د دې سره سره دا هم شوي دي چې په خلکو باندې د دې خپل یو پولیټیکل اکانومي هم ده که نه، چې د سوات خلک یا د دې سیمې خلک په یو خاص انداز باندې باید چې سوچ وکړي، هغه خپل ځان ته په یو خاص نظر وګوري، هغه خپل ښځو ته په یو خاص نظر وګوري، نو د دې تر شا دا سیاست هم پاتې شوی دی او د هغه اثرات هم په نامعلومه توګه باندې پر ټولنه باندې پاتې شوي دي.
په بلوچستان کې هم ډېر پښتانه اوسېږي فهیم صاحب، آیا التم دا رشوم داسې ده؟ یعنی التم یعنی که ښځه باندې تور لګي یا هغې باندې داسې څه د جایداد خبره راشي د رونو سره د تربورانو سره، نو هغه لکه دا اسانه ده چې بس خلک لاړ شي او هغه مړه کې وجه دا د ناموس خبره وه؟
دا ډېره اسانه ده، متاسفانه ده، ډېره اسانه ده. او زما خپل تعلق چې بوري لورلای سره دی کنه، موږ هلته هم په تېر دوه درې کاله کې دارنګه پېښې شوي دي کنه، چې هغه ممکنه ده چې تېر تاریخ کې شاید دارنګه پېښې نه وي شوي، خو زه دا وایم چې پښتون ټولنه په مجموعي توګه یو قبایلي ټولنه ده، نو که یو عمل په یو خاص ټولنه کې موجود دی یا د دې ټولنې په یو خاص برخه کې موجود دی، نو هغه ممکنه ده چې په بله برخه کې هم موجود وي. نو د بلوچستان چې کومې پښتنې شوي دي هغه هم له دې ناوړه رسم څخه خلاصې نه دي، او دا چې پر یو سب کلچرل لیول باندې دا چې مثالونه هم موجود دي که نه، چې هغه شیانو ته چې مطلب په یو کلچر کې یا په یو سب کلچر کې دننه هلته د مرګ ژوبې پورې خبره رسي، په یو بل سب کلچر کې هغه ته شاید ګنجایشونه موجود دي او تر دې حده پورې نه دي، او دا سپیسیز موجود دي. دا شته دی
شمشیر علی خان صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې یو ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې تاسو وایي چې بیداری ډیره پیدا شو، ان جی اوز کار وکړو، غیر سرکاري ادارو کار وکړو د ښځو د حقونو په حواله باندې، اوس هغه ښځې خپل حقونه غواړي او هغه هلته ټکراو جوړیږي ځکه چې سوسایټي خو ټرایبل لا قبایلي ده، نو داسې خو نه ده چې ان جی اوګانو یا غیر سرکاري ادارو یو بحران ختمو بل بحران پیدا کړو؟
بحران خو دې ته مونږ وته نشوي راځي ځکه چې دا چونکه مونږ
شاین صاحب تاسو ته پته دی تاسو په دې ښه پوهې چې کله په یو ځای کې چینج راځي او بیا خاص کر تبدیلی راځي بدلون راځي او خاص کر دا بدلون په هغه په کلچر کې کلچر کې راځي یا د هغه په ثقافت کې راځي نو هغه ځای کې د دې ریئکشن یا د دې اثرات چې کمی هغه ډېر زیات دي چونکې زمونږ د پښتنو د معاشرے دا کلچر دی دا ثقافت دی چې هلته ښځې ته پوس نه شي کولی د خپل حق په باره کې او دا چینج دغې عملیاتو نه پس یو ښه چینج راغلی دی چې الیکشن اویرنس وس هم ډېر پکار دی خو سلک ډېر اویرنس چې راغلی دی نو هغه راغلی دی د حقوقو په باره کې او دا تبدیلی ده د زمونږ د ثقافت او د کلچر خلاف چې زمونږ په کلچر کې دا نه و چې زنانه به تپوس کوي خو اوس چې هغه ثقافت کله تبدیلیږي نو د هغې اثرات یا د هغې ریئکشن چې موږ ورته وایو هغه ډېر زیات سیویر دی ډېر زیات سیویر دا دی چې یاره خبره وجنو ته تللې ده او هغه د ناموس په نوم باندې یا د غیرت په نوم باندې هغه ښځې ووجلی شي نو مونږ ورته داسې نه شو ویلی چې یاره سر کمې این جی اوګانې دي یا غیر سرکاري
نه مطلب دا دی چې په ښځو باندې د هغې د حقونو په حواله کم کار شوی دی نو آیا هغه په سړوم شوی دی داسې نه چې یو طرف ته بیداری پیدا کیږي بل طرف ته نه پیدا کیږي
بالکل بالکل ډېر ډېر کار په دې باندې داسې هم شوی دی چې یاره سړو ته هم په دې حواله سره دا آگاهي او دا ورکړی شوی دی چې یاره هغه که د مذهب په حوالې سره نو مذهب چې کوم حقونه زمونږ زنانو ته ورکړي دي د خور د لورو د زنا د ښځې او د مور په حیثیت کې د هغې اویرنس د مذهب په نوم باندې په دې کې بیا د قانون چې کوم زمونږ آئین چې کوم دی د ملک چې هغې کم کم حقوق ورکړي دي نو هغه اویرنس یا هغه جی جی بالکل پدې کې عمر چې دین او هغه جی دا مونږ چې کم ایوریج د دې عمر اخلو چې پدې کې زنانه کې مې هستری دی هغه عمر دا 17 سال نه جی دا 22 سال پورې چې کمی زنانه دي دا دې رینج کې راځي دا ول څه کالو نو اخلا د 200 کالو پورې چې کمی زنانه دي نو ایوریج زمونږ سره دا عمر د غچې هغه دا راځي
او دا د خارج سیمو سره تعلق لري کې دا د کلیوالو سیمو سره تعلق لري
په دې کې ګڼ دا چې د کلیوالو سیمو ده چې زمونږ غریزي علاقې دي کم چې زمونږ کلیوالي علاقې دي دا هغه سره ده او خارج علاقې چې کم دي نو په هغه کې دا تعداد کم ده
فهم سب زب دې حیران مې نه دا زه خپل ځان پوه کول غواړم چې ډېر الکان د سی یعنی ډېر تعلیم یافته چې غي د پهنتونو نزد دکړې کړي او ډېر لیبرل سیکولر ایجوکیشن حاصل کړي بیا هم چې دغه وادو کې مرمنې کور ودانې کور تراشي او هغه هم سبق ویلي دي دا غواړي چې دا جاب ونه کی دا نوکری ونه کی دا ملازمت لاړه نشي نو دا دا بیا څنګه دی نه هغه ایجوکیشن هغه خو بیا څه کارونه کوي هغه خو څه ذهن کولاونه کوي هغه خو څه بدلون را نه وسته کنه
موږ په ایجوکیشن کې متاسفانه داسې مکان او داسې کانټنټ ډېر کم دی چې هغه هغه اسباب چې هغه د یو قدرشاهي نظام په کوم کې چې ونر ته زیات اهمیت حاصل وي او ښځې ته کم اهمیت حاصل وي دا هغه بنیادي ارزښتونه چیلنج کوي هغه تر سوال او پوښتنې لاندې راولي نو زموږ ټول کریکولم چې دی په هغه کې دننه داسې عوامل موجود دي چې هغه په خپل ایسنس کې دننه قدرشاهانه نظام چې دی که هغه ته تقویت ورکوي او هغه ته یو رنګ طاقت ورکوي نو ایجوکیشن خود ته خپل یو ایکسپوجر خو ورکي خاص کر نارینه کې دي مگر دا مواقع ډېرې کمې پیدا کېږي چې هغه خپل هغه کم چې در شاهانه پرسپشن چې دي یا دنیا ته د کتلو نظر چې دی هغه هم چیلنج کړي او د هغې له مخه هم پوښتنې پورته کړي خپل ځان او خپل ذهن چې دی که نه یا دنیا ته د کتلو نظر چې دی په هغه کې وسعت راولي دا ګنجایش په تعلیم کې ډېر کم په موجوده تعلیم کې په خصوصیت سره ډېر کم دی او ستاسو پوښتنه ډېره مهمه ده چې له ښځو سره سره نارینه وو سره د کار کولو ګنجایش بیخي زیات دی ځکه چې دا توپک خو نارینه را اخلي دا ناموس خو دی چې که نارینه وایي دا تشدد ته خو نارینه رجوع کوي نو تر کومه پورې که موږ نارینه وو سره کار نه وکړي چا کاغه د تعلیم له لارې وي کاغه د انجوګیانو د دې اویرنس ریزنګ له لارې وي کاغه د نور داسې ثقافتي عوامل او تحریکونو له لارې او سیاسي تحریکونو له لارې نو موږ نشو کولای چې دا حالت بدل
کړو. صحیح ده مجید تبسم عدنان مونږ سره دا جمعنه کړې و چې ابا راضی په دې خبرونه کې بر سره خبرې کوي خو له بده مرغه دغه سره زمونږ هغه سره رابطه نه کیږي. کوم سره اوریدون کې دي اوریدون کې خپل نوم ولا خپل خبر وک.
الله مجید ډیر خوشاله رہی نام الله خبرې کوم لکه مروتنه
په خیر نو نام الله صاحب جوړ تکړه خوشاله
ډیر مننه سر جی دو خبرې کوم یو خبره دا کوم چې موږ په نصاب او په کتاب چې دا شای شامل دا چې سرای چې کوم دا سه زورور دا بادر دا تکړه دا د متاریک باقاعده په مختلفو کتابو چې دا سبق دی دا یونټس دی شامل دی په چې او باقاعده دا ذهن سازی کیږي موږ په نصاب او په کتاب چې سزا چې کومه ده دا ډېره کمزورې ده او ډېره کمکړه ده او هغه ده او دا باقاعده مسته په نصاب په کتاب کې شول سي جي نو څرنګه به موږ ښځو ته حقوق په هغې طریقې ورکوو چې کومې دوی حقوق جوړېږي. سمه خبره چې دا کول غواړو چې یو خو سوره ده سورې او نه نور داسې رسمونه دي موږ په علاقې چې یو رسم خدا ده چې د بچۍ ایج چې کوم ده هغه ډېر کم تعلیم یې نه مکمل کړی یو روزگار نه ورته ملاو سره ایګه نه مخ چې والدین په زور په زبردستی مجبوره یې کی او واده یې کی دا لسورې نه ډېر غلط رسم دا بل رسم دا ده چې غږ موږ ورته وایو غږ چې و جنکی او هغه چیرته یو لوفر لفنګ یې نشه یې بانګي هغه غږ په باندې وو کی چې دا سزا یې ماس و نو هغه ته بیا ورکوي او یا به چې کومه ده په کور باندې زړوي نو دا دوه خبرې
دا اوسم شته دا غږ ولا خبره اوسم شته
بالکل جی مړه علاقې چې دا ډېر په بڑې پیمانه باندې دا خبره جی موجوده ده جی
فهم زه د څه قصې روانې دي نه دا د غږ خبره خو زما د پر ډېر نه وي دا چې هدا یو سړی لور به هغه به تربیت کړي هغه به وسره خپل مینا قرباني کړي او بل سړی به راشي به کوڅه کې आवाज وکړي چې دا زما ده
او دا خو بالکل دا دوام لري او دا یو رسم په تور باندې منل شوی موږ خو تاسو ته د بلوچستان کې کوم پښتني سیمې دي که په هغه کې موږ دې ته اړه وایي چې ته یو زنانه یو دې چې دا اړه کې او دا هغه ترتیب دی چې یو ورځ د کور مخ ته تکان وکړي او بیا دا ناره وکړي چې دا جنې په ما اړه ده
ها
یا په ډیر په خو باندې ځان اوریدل چې پېتی پرې کړی یعنی شته پرې کړی او دا مقصد دا چې دا کی ما ور پریک او دا جنه په ما اړه ده نور خلک ګورنګ اعلان شي چې نور خلک دې دې نه تلاش نه وروړي او دې دې غواړي ځکه چې دې باندې زما دا و راغله
ها
ډېر ښکلي شرطان دې چې هغه تا نه یاست یا هغه خلک خپل باندې اړ شي وي چې خپل رونا او هغه کورنې ته دې پریشان یې چې هر وګړي سړي څه ورکړو نو دا خدای سره لکه دا جنه چې ورته اچو او که نو که نو هغه پښتني رسميات لارنګ دې جنه چې هغه به کال ته بل سره هم نه غواړي که زه ورسم هغه جنې وغواړم یا بل څوک هغه جنې ته رشته وروي نو دا داسې دی لکه د بل چا په دغه باندې دعوه باندې
یعنی دښمني بیا به د طرفګني به جوړیږي طرفګني به جوړیږي
ته طرفګني او دښمني او یو متنازع خبره رامنځته شي نو بیا خلک لازم نه ده شي
ها ها
نو ما لګلې دي چې ډېرې درنې کور نه وي له دې رښتینې څخه متاثر شي دي یا ویلې بار شي دي کورونه بل ځای ته وړي دي او دا وي هغه نجونه چې دي ته دا وي زندګي نه له ډېرې مشکلاتو سره مخامخ شي
ها 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 شمشیر صاحب د یو کال وړاندې څه قانون سازي شوې مو ستا په نس باندې دا لیجسلیشن سره به دا مسلې ډېر مطلب پوره نه ختمیږي نو څه کمی به پکې راشي یعنی یوازې قانون سازی د دې مسلې حل دی کنه نورم څه پکار دی
جی یوازې قانون سازی د دې مسلې حل نه دی نورم خود قانون سازی سره سره د هغه قانون د امپلیمنټیشن د لاګو کولو یو ښه طریقه هم پکار ده قانونونه موږ ګورو چې زمونږ په ملک کې بشمره قانونونه د ورځې جوړیږي هر ورځ نوی نوی قانون راځي خو د هغه قانون لا امپلیمنټیشن یا لاګو کول چې کمی د هغه سطح پر میکانیزم نشته جی بیا په هغه قانون باندې د عوامو د ټولنې یا د معاشره پوها چې کومه ده آگاهی چې کومه ده هغه هم نشته په دې حواله سره د علما کرامو سره کوم چې پوهان دي په دغه دینی لحاظ سره دا غو سره زمونږ میټینګونه کیږي دا غو سره زمونږ دغه کیږي او هغه کې زمونږ سره دونه حواله راغله ده چې موږ دا ګورو چې په پښتنه معاشره کې زمیندار نه د خزو د حقوقو خبره ډیره کمه کی خو اوس په کې سنه خبره
چې کوم لږ ډېر علما کرام سره زمونږ ملاقاتونه شوي دي او خبرې شوي دي، نو په دې کښې هغو لږه ډېره خبره شروع کړې ده. صحیح، زه به دا ووایم چې یو زمونږ کوم ممبران چې دي د قومي اسمبلۍ یا د صوبایي اسمبلۍ، په هغې کښې خاص کر زه ښځې کومې زنانه ممبران چې دي هغو نه زمونږ ډېر زیات ګیله من یو په دې حواله سره چې یاره هغو په دې د ښځو د حقوقو په حواله سره د هغو کوششونه او د هغو کارونه چې کم دي ډېر زیات کم دي.
اوریدونکی خپل نوم والا خپله خبره وکړه.
السلام علیکم، اجاز وهاب رحماني د پټ څخه.
جی جی صاحب، ستړی مه شئ، ته وایو
سلامت شئ. خیر شئ.
وعلیکم
السلام. زه خو شاعر یم، داسې د پروګرام په مالک ما ډېر شلوم دي کړي، خو اوس د یو شعر درته وایم په اجازه.
ښه ښه ښه، ارشاد.
ای ظالمه، ته د خدای نه بېرېږې، خپل په ظلم او عمل دې نه شرمېږې، چې الله څه فرمایلي په قرآن کښې عالمانو بیان کړي، نه پوهېږې د ډېر عمر لوړې ناستې ستا په کور کښې په ولور کښې انتظار مرکه چې درله درشي ستا و کور ته، چې نږدې پر وهې او ډېر پوښېږې که ولوره دی اضافه کوي ته سې ړوند، بیا ګډ ړوند او ټک ته هم نه کېږې، که یې عمر اتیا کاله و نامرده ځوانه لور دې ورکوېږې خوشحالېږې. د پلار د وکالت کښې اورېدلي لکه شرم په پیسو هېڅ نه مړېږې، خپل اولاد ته د حیوان په سترګه ګورې، والا ته به په تور مخ وړاندې کېږې، که خور کونډه او لور کونډه سي در پاته په نکاح شرمېږې، د لالي د راایستلې ده په کور کښې په حرامو اموخته یې نه صبرېږې، هم په کور کښې په زنانو ډېر ظالم یې، هم وهل او ټکول او ډېر ټغېږې، شرم وکته د خدای او د رسول څه په دوژغ شي به د اور په دار زړېږې، حلالت د خدای غوا حرام وخوره په عذاب به مبتلا او پشمانېږې. رحماني دا ستا لپاره نصیحت کړي، سوال ځواب در څخه کېږي نه پټېږې.
ډېر ښه، ډېر ښه، ډېره مننه رحماني صاحب، خوشحاله اوسې، ډېر ښکلی نظم دې ووي. فهیم صاحب، مونږ چې د پښتنو د کلتوري تاریخ ته ګورو، ټولنیز تاریخ ته یې ګورو، داسې تحریکونه راوچت شوي دي چې هغه د ښځو د حقونو دپاره وو. یعنی مونږ د باچا خان خدای خدمتګار تحریک ته وګورو، نو هغوی ډېر کار کړی دی د ښځو د حقونو په اوله. د دې نه علاوه په دې تاریخ کښې داسې خلک شخصیات پیدا شوي دي چې هغوی داسې تحریکونه چلولي دي.
بس منظم تحریک خو خصوصیت سره په ګوته کېده ګران کار دی، چې سړی دا وایي چې دا دا واقعتا د ښځو د حقوقو دپاره وو، خو داسې سیاسي تحریکونه لکه تاسو د باچا خان ذکر وکړو او هلته زموږ په سیمو کښې دارنګه خلک لکه عبدالعلي اخونزاده صاحب چې دی که نه، هغه یو مخور تېر شوی دی، شاعر دی، د هغه رول ډېر بنیادي پاتې شوی دی، د خان شهید عبدالصمد خان چکری په داسې حالاتو کښې چې مطلب هغه پښتني حالاتو کښې دننه، یعنی چې هلته ته سړی د خپل زنانو نمونه نه اخلي، په پښتنه ټولنه کښې داسې دی چې د زنانو نمونه خلک نه اخلي که نه، په هغه کښې د هغې خپل سوانۍ چې لیکلي ده که نه، دا یې د خپلې مور په نامه کړې ده او هغه د هغې نامه یې یاده کړې ده،
خو
دننه ټولې دغه ریسټرکشنز موجود دي. او بیا که ته ورته وګورې که دا زموږ چې کوم فوک ادبیات دي، د دې زیاتره برخه چې ده که دا زنانه او په خپله په دې تخلیق کړی دی، دا د هغوی بنیادي تخلیقکاران چې دي هغه زنانه په خپله دي، نو د هغوی چې کوم درد دی او تکلیف دی او په دې ټولنې کښې چې د هغې کوم مقام دی لوېدلی، د هغوی اظهار یې په دومره دردمنه طریقه کړی دی که نه، چې دا که سړی سره را ټول کړي دا تحریکونه چې څه تاریخونه ځینې مرکب کېدلی شي.
ډېره مننه کوم رازق فهیم صاحب، ستاسو د وخت چې تاسو وخت وویست مونږ سره هم خبرې وکړې، مونږ هم ایجوکیټ کړو. ډېره مننه کوم شمشیر علی خان صاحب، ستاسو هم چې تاسو راغلی او مونږ سره هم خبرې وکړې، ستاسو د دواړو قدرمندو ډېره مننه، د میلمنو او د اورېدونکو هم ډېره مننه. هر چېرته چې ښه آباد او بریالي اوسئ.
سب سودا کے اوپما کے سودا ہم گرجے دا سدا سز مکا گرجے دم چے پما ہم گرجے دا سدا سز مکا گرجے